السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې سولې او د بلې یو ساعت په شوخ خبرونه وخت را ورسېدی روانه خبرونه زه قسیم سولمل د خپل ټولو همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم البته د تخنیک په برخه کې رامین کاکړ را سره مرسته کوي د دې خبرونه د سر راپور مودادې چې د افغانستان ولسی جرګه په پوځي قطعاتو کې د ماشومانو د استخدام د منع قانون نن تصویب کړ نور کورنی راپورونه هم لرو خو لمړی به د دې محل مهم خبرونه ته پام کړو کورنی خبرونه صفی الله ستانگزی وړاندې کوي
د لوګر په ادري ولسوالۍ د پولیسو ملي اردو په ګډه د باندې له انتحاري حمله ورسته اوس وخت وسلوال پسې باندې د راکټونو او ماشیندارو ډزې کوي ولسمشر اشرف غني وایي افغان حکومت بل خصوصي سکتور سره همکار وي او د ولسي جرګې اکثر وکیلانو نن د جرګې رئیس له وظیفې موقف نه پسو استفاده تورن کړ د لوګر په ازري ولسوالۍ کې د پولیسو او ملي اردو په یو ګډه اډه باندې له انتحاري حمله وروسته وسلوال په سیمه باندې د راکټونو او ماشیندارو ډزې کوي د لوګر امنیه قومندان عبدالحکیم اساخزي ازادي رډیو ته ویل د ازري په کوزه چوتره سیمه کې د حمله دی موټر بم پوسته شوی او اوس وخت په سیمه باندې د راکټونو ترڅنګ وسلوال د نورو درنو وسلو ډزې هم کوي د خغلی اساخزي په خبره تر دې د مال د پیخینه نه ملکی ټپیان روختون تولل شوی خو په سیمه کې یو شمیر پوزیان او ملکان تر خاور لاندې دي چې د حملو د دوام له امله نه دی ژغورل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغان حکومت بل خصوصي سکتور سره همکار وی او دروازې تل د سوداګرو او پنګوالو پر مخ خلاصې دي ولسمشر غنی پرون له افغان او چینایي سوداګرو او پنګوالو سره په کتنه کې ویل په افغانستان کې باید د خصوصي سکتور او دولت ترمنځ د باور او دوامدار تعامل پر بنسټ ولاړ تړون رامینځته شي خغلی غنی چین ته د خپل سلورزنی سفر په ورسته ورځ سرګند کړ چې خصوصي سکتور بل دی ورسته د دولت فاسد چارواکو ته پیسې نه ورکوي او دا زمينه به د هیواد په عدلي او قضایي سیستم کې روان اصلاحات تا اصلاحات ورته برابر کړم ولسم شرغنی او سره ملپلاوی بیگاش باندې وخت کابل تر ورسیدل د ولسی جرګې اکثر وکیلانو نن د دې جرګې رئیس له وظیفوي موقف نه پسو استفاده تورن کړ دوی ادعا وکړه چې عبدالرؤف ابراهیمی په قانوني توګه په یو میاشت کې شل ورځې په بهرنیو سفرونو تیروي د دې جرګې یو غړی محمد نعیم لالی حمیدزی د شنبه ورځې په عمومي غونډه کې ویل د ولسی جرګې رئیس نه باید د کار پوښتنه وشي
رئیس محترم چې تاسو خپل په میشته کې شل ورځې په سفر کې اصل ورځې د لیبه افغانستان کې وځري دا چې خپل د اعتراض د سیمه پر تاسو باندې لرو په چې ودې تاسو او د ورسې جرګې د وکیل صاحبانو توجه راوړي په دې خپل باندې په لټون یو پښتنه وسی چې څه یې لته چې دوه ډیر سفرونه دي
خود ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ویل چې بهر ته ټول سفرونه د دندو یو برخه ده او د افغانستان رګبي ملي لوبغاړو نن سعودي عربستان ته 450/0 ماته ورکړه د رګبي فدراسیون اجرایي رئیس اسد زیار ازادي رډیو ته ویل د اسیا پراختی لوبې د اماراتو په الاین کې روان دي چې افغانستان وکړه شول نن عربستان ته خپل درېمه لوبه کې ماته ورکړي افغانستان په دې بریا سره نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه افغان لوبغاړو د مخکې د لبنان او اردن ټیمونه مات کړي وو په دې لوبه کې پر افغانستان سربېره د لبنان اردن ایران عربي متحده اماراتو او سعودي عربستان ټیمونو برخه اخیستې ده او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه لاندې د میورسته مل علي بشير در اوروي
واشنگتن وای د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کری او د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشره کاترین اشتن به د ایران د بهرنی چار وزیر محمد جواد ظریف سره په امان کې د ایران د اټومي لانجې په اړه خبرې وکړي دا خبرې به د نومبر په 9 او 10 وسی د دې غونډې خبر د امریکا د بهرنی چار پرون چارو وزارت پرون په واشنگتن کې خبر کړ د امان په مرکز مسقط کې دا غونډه دوه اونۍ مخکې تر هغه ضرب العجل کېږي چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د جوړجاړي لپاره ټاکل شوی دی د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو پرون په واشنگتن کې د خبرو پر مهال وویل
د اټومي انرژي نړیواله اداره دا نه وایي چې ایران اټومي وسلې لري موږ د هغو معلوماتو پر بنسټ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یې لرو پایلې نه وایو موږ دا وایو چې ایران باید دا موضوع واضح کړي ځکه چې داسې شواهد شته چې شي دوی داسې فعالیتونه پیلولای شي په بل اصطلاح کو وایم ایران باید په دې اړه ځواب ووایي
ان اذر ورز ایران هاز ا کیس ټو انسر
د امنیت شورا 15 دایمي غړي هیوادونه او جرمني له ایران غواړي چې خپل اټومي هڅې او د یورانیم غني کولو کچه د کم کړي چې دا اندیشنه ورکه چې اټومي وسلې جوړوي. د پښمرګه په نوم عراقي کوردی ځواکونه د ترکیه له لارې سوریه ته داخل شول، څو هلته له سوري کوردانو سره څنګ پر څنګ د کوباني په ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جګړه وکړي. پښمرګه جنگیالي چې شمیر یې نږدې یو نیم سلو ته رسیږي، تېره شپه د وړو وړو ډلو په بڼه په چیز غروال ګاډي او درنې وسلې ورسره وې سوریه ته واوښتل. له څو اونیو راهیسې په کوباني کې سوري کوردان د اسلامي دولت له وسلوالو سره په جګړه بوخت دي، خو پرمختګ نه دی کړی. د دې جګړو له کبله د کوبانی پلسکونو زره اوسیدونکو ترکیه ته پناه وړلو ته اړ شوي دي. د یمن شیعه حوثی قبیلې د خپل هیواد ولسمشر ته خبرداری ورکړی دی چې په لسو ورځو کې دننه حکومت جوړ کړي. حوثیان چې د یمن په مرکز سنعا او یو شمیر نورو برخو کنټرول تر لاس لري، ولسمشر عبد ربا منصور هادی ته لپرونی غونډې وروسته دا خبرداری ورکړ. په سنا کې د دې قبیلې 3000 مشران راغونډ شوي وو. حوثیان وویل چې که چیرته ولسمشر ونه توانید چې د منلو وړ حکومت جوړ کړي، د هر راز انقلاب امکانات شته. د ملګرو ملتونو له موافقې سره سم باید په یمن کې یو پراخ بنسټه حکومت جوړ شي، څو هلته سیاسي بحران هوار شي. او د اوکراین د ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسک چارواکي د انتخاباتو لپاره تیاری نیسي. د لوهانسک او دونیتسک سیمې د روسي پلوه جلا غشتونکو تر کنټرول لاندې دي، او په دې سیمو کې د کېدونکو جلا انتخابات په براخ ډول غندل شوی او غیر مشروع ګڼل کیږي. نن په لوهانسک کې هیڅ ډول کمپاین ته اجازه نه و، او کارکونکو د کمپاین پوسټرونه لري کړل. په خپل سر په اعلان سوی د لوهانسک جمهوریت د مشري لپاره څلور کسه کاندیدان دي. په دې کاندیدانو کې اوسنی مشر ایګور پلوتونسکی هم برخه اخلي، او درې ټولنیز تحریکونه د لوهانسک د شورا د غړیتوب لپاره کاندیدان دي. خو په دونیتسک کې بیا د انتخاباتو چارواکو کاندیدانو ته د کمپاین د جاري ساتلو اجازه ورکړې ده.
خبرونه مولا آزادې رډو واوریدل. دا خبرونه کولی سي د آزادې رډو پر ویب پاڼه هم ویلولې او همې واوري. پته ده آزادې رډو .com یا هم آزادې رډو .org. د خبرونه کې به د لوګر په ازر ولسوالۍ کې د انتحاري حمله په ارتباط باندې معلومات ترکو چې ویل کېږي تلفات هم اړولې دي. د غراز په دې اړه د راپور سربیره به په دې اړه هم معلومات ترکو چې ولسي جرګې په پوځي قطعاتو کې د ماشومانو د استخدام د منع قانون نن تصویب کړ.
قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامي با استثناء دو قطعه سرب به اکثریت تصویب شد.
په دې خبرونه کې د غراز اوري چې نن په کابل کې د ولایتي شوراګانو لسکونو کاندیدانو مظاهره وکړه. دا کاندیدان څه غواړي؟
موږ اختصاصي محکمه غواړو، رئیس جمهور نه چې دا کمیسیون کې چې کوم کمشنران یا کوم مشران دي دا محکمه شي.
په یو بل راپور کې باور لري چې د افغانستان د اولمپیک د کمیټې مسولین عدلي او قضایي ارګانونو ته د دوو لوبغاړو د وژونکو د سپارلو غوښتنه کوي. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د عراق کورد ملیشه ځواکونه چې پېشمرګه ورته ویل کېږي د ترکیې له لارې سوریه ته ننوتي، څو د سوریې په سرحدي ښار کوباني کې د اسلامي دولت په نوم د دې ډلې پر ضد مبارزه وکړي. او د غراز له معمول سره سم د خبرونې په دوه نیمه کې درته د ځوانانو لپاره ځنګړی 19 پروګرام تاندې څنګه هم خبريږي.
ولې زموږ ځینې ځوانان د بل په خوله او یا په خپل ځینې داسې په هنځي ټاکي چې ښایي په راتلونکي کې کار پیدا نکړي.
د هر څه په رواني خبرونه کې ملتیا مغواړم. اوس هم راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د لوګر په حاضر ولسوالۍ کې د پولیسو او ملي اردو په یو ګډه اډې باندې له انتحاري حملې وروسته وسلوال په سیمه باندې د راکټونو او ماشیندارو ډزې کوي. داسې ویل کېږي چې په دغه سیمه کې انتحاري حمله شوې ده او تلفات هم اړولې دي. په دې ارتباط د نورو جزئیاتو لپاره هم د اوس په سټوډیو کې لاسره زموږ همکار اسدالله لودین دی. لودین صاحب، مهرباني وکړئ په دغه حمله کې څه تلفات اوشته دي او وژل سوي او ټپيان څوک دي د پوځیان د ملکی وګړي دي.
ډېر مننه سوال عمل صاحب، سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. د لوګر د ازري ولسوالۍ په نننۍ موټر بم چاودنه کې تر اوسه د تلفات په اړه زه د نقیز ارقام خبرې شوې دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس عبدالولي وکیل وایي چې دغه انتحاري حمله چې نن غرمه مهال په دې ولسوالۍ کې د ملي پولیسو، ملي اردو او محلي پولیسو په یو ګاډي قرارګاه یا اډې باندې شوې، په دې کې ملکیانو او پوځیانو ته درانه تلفات اوختي او دغه راس په سیمه کې یو جماعت او څو کورونه هم وران شوي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمی ویلی چې په دې حمله کې د ملي اردو ترور سرتیری وژل شوی، درې ټپیان دي او دغه راس 15 ملکیان هم ټپیان شوی دي. په همدې حال کې د لوګر د امنیت قومندان عبدالحکیم ساقزی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه بم چاودنه کې زیاتو ملکی او امنیتي کسانو ته تلفات اوختي، خو د کرش میر په اړه معلومات نشته. د لوګر د امنیت قومندان وایي چې اوس په سیمه کې پولیس هڅه کوي چې وژل شوی او نور ټپیان د حمله لسیمې څخه را انتقال کړي مرکز ته، خو وایي چې د ژغورنې یا د پلټنې عملیات له ستونزو سره مخ شوي. علت هم دا دی چې په هغې سیمه کې چې دغه موټر بم چاودنه شوې، اوس وسلوال مخالفین په هغې سیمه باندې د توغندیو او د ماشیندارو ډزې کوي. دوی وایي چې سره له دې چې ډزو هم پولیس کوشش کوي چې وژل شوي او ټپیان د درملنې لپاره او وژل شوي جسدونه مرکز سره انتقال کړي. خو ویل چې د انتقال پروسه یو څه مشکل سره مخ شوي، اما و چې په سیمه باندې ډزې کوي. باید وایم چې د لوګر ازرا د لوګر یو نام نه ولسوالۍ ده چې له پاکستان سره هم ګډه پوله لري. په دې ولسوالۍ څومره وړاندې هم یو ډله وسلوالو حمله کړې وه. هغه مهال بیا د ازرې ولسوالۍ یو دغه راز د لوګر چارواکو ویل چې که دغه ولسوالۍ امنیت ته کار ونه شي، ممکن دغه ولسوالۍ څومره وروسته د حکومت له کنټروله وځي او د طالبانو واک ته ولویږي. دا هم ویل کېږي چې د لوګر د ازرې ولسوالۍ چې له پاکستان سره ګډه پوله لري یو ستراتیژیک ولسوالۍ ده، او دا هغه ځای دی چې کچېرې مخاونني ول چې ممکن د دې ولایت نه امنۍ بیا په کابل هم او په نور ګاونډي ولایتونو هم اغیز غورځوي.
بله، ډیره زیاته مننه لودین صاحب. د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین و چې د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې د نن ورځې د موټر بم چاودنې په ارتباط باندې معلومات راکول. د دوی په د معلوماتو له مخې چې په دغه پیښه کې 9 تنه ملکیان ټپیان سوي دي، او په سیمه کې اوس هم د مخالفینو لخوا د راکټونو ترڅنګ د درنو وسلو ډزې روانې دي. اوس هم راځو د خبرونې بل مطلب ته. ولسی جرګه په پوځي قطعاتو کې د ماشومانو د استخدام د منې قانون تصویب کړ. دا قانون و ماده لري او مخکې لدی چې د تصویب لپاره عمومي غونډه ته وړاندې شي، د جرګې اکثر کمیسیونونو پر بحثونه کړي او تایید کړي دي. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د دې قانون د تصویبولو هرکلی کوي او تاکید کوي چې په راتلونکي کې د په نظامی قطعاتو کې د ماشومانو د جلب او جذب مخه ونیول شي. تفصیل د خان محمد سیم پر راپور کې.
که څه هم په نظامي قطعاتو کې د ماشومانو پر استخدام له څو کلونو راهیسې انتقادونه کیږي، خو ولسی جرګې د شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې په نظامي قطعاتو کې د ماشومانو د استخدام د منع قانون د رایو په اکثریت تصویب کړ. د ولسی جرګې د دفاعي چارو او د ځمکنۍ بشپړتیا د کمیسیون غړي همایون یاد قانون تشریع او ویل چې د جرګې اکثرو کمیسیونونو پرې بحث کړی دی.
قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامی را
په نظامی قطعاتو کې د ماشومانو د استخدام د منع قانون د دې کمیسیون او د ولسی جرګې د نورو کمیسیونونو لخوا تر بحث وروسته ومنل شو، او په ډیرو لږو برخو کې جزوی بدلونونه راوستل شول.
دا قانون دوه ونې مخکې د عدلی د سرپرست وزیر لخوا ولسی جرګې ته د تصویب لپاره وړاندې شو او تاکید وکړ چې په نظامی قطعاتو کې د ماشومانو د استخدام مخه ونیول شي. په نظامی قطعاتو کې د ماشومانو پر استخدام له څو کلونو راهیسې د افغانستان خلکو، د بشر د حقونو کورنۍ او بهرنیو سازمانونو او ځینو نورو مؤسسو مسلسل انتقادونه کړي دي. د افغانستان د بشر د حقونو سازمانونو په نظامی قطعاتو کې د ماشومانو استخدام له بشري نورمونو خلاف ګڼلی، او د بشري حقونو نړیوال سازمان ویلي چې که افغان حکومت په نظامی قطعاتو کې د ماشومانو د استخدام مخه ونه نیسي، پر وړاندې به سخت غبرګون وښودل شي. دا قانون چې اووه مادې لري د ماشوم حقونه پکې تعریف شوي او پکې ذکر شوي، هغه کسان چې ماشومان نظامی قطعاتو ته جذبوي له شپږو میاشتو څخه به تر یوه کاله پورې د حبس سزا وویني. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په نظامی قطعاتو کې د ماشومانو د منع د قانون تصویبول یو نیک ګام ګڼي او له حکومته هیله کوي چې پلي کېدو ته یې تدابیر جدي کړي. د دې کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار د شنبې په ورځ په دې اړه آزادي راډیو ته وویل.
د ډېرې مودې راهیسې د بشري حقونو فعالان په ځانګړې توګه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې هکله کار کوو چې د هغو نړیوالو او ملي تعهداتو په لړ کې چې افغانستان دولت یې لري، اطفال د 18 کلنۍ نه ښکته عمر کې باید په جنګي او نظامي حرکاتو کې د هغوی نه ګټه پورته نه شي. اوس چې دا قانون تصویب شوی دی، دا به یو قانوني ممانعت راپیدا کړي. موږ دغه قانون څخه استقبال نه کوو، ولې دې ته هم ګورو چې دغه قانون باید په عملي ټکو کې پلی شي.
ولسی جرګه په داسې حال کې په نظامی قطعاتو کې د ماشومانو د استخدام د منع قانون تصویبوي چې ویل کېږي په نظامی قطعاتو کې اوس هم په بشپړه توګه د ماشومانو د استخدام مخه نه ده نیول شوې. په ځانګړې توګه د سیمه ییزو پولیسو په قطعاتو کې که څه هم معلومه نه ده چې د ولسی جرګې لخوا تصویب شوی قانون به څه وخت توشیح او عملي بڼه غوره کړي، خو راپورونه وایي چې په اکثرو ولایتونو کې ماشومان د بېوزلۍ له امله پوځي قطعاتو ته ځي. کارپوهان وایي که د افغان بېوزلو ماشومانو د حقونو خوندیتوب ته تدابیر ونه نیول شي، په نامنیو د مخدرو موادو په قاچاق او داسې نورو غیر قانوني چارو کې به ځینې ګټه پورته شي. دا قانون په داسې حال کې تصویبیږي چې له دې وړاندې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ویلي و چې د ماشومانو د استخدام د مخنیوي هڅې تیزې کړې دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
تاسی ازادي رادیو ته غوښست مخکې مو په راپور کې واردل چې د افغانستان ولسی جرګې په پوځي قطعاتو کې د ماشومانو د استخدام د منع قانون نن تصویب کړ. په دې ترتیب د نور بحث لپاره همدا اوس را سره د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان رئیس لال ګل لال صاحب د ټلیفون په مستقیم تماس دی. لال صاحب، لمړی خو زما سلامونه ومنئ. تاسو هم خامخا د راپور اوریدلی، نو که تاسو له خپلې واورو چې دا اقدام د ولسی جرګې څومره مهم دی او واقعا په افغانستان کې اوس مهال
مهم قانون دی او ډیر یو د ستاینې وړ قدم ولسی جرګې پورته کړی دی. موږ ستایو او خدای دې وکړي چې په کومه معنا باندې دغه قانون په هر پونو کې جوړ شوی دی همدغه سی په د عمل په ساحه کې هم پلی شي او هغه ارګانونه چې دغه قانون احترام ورته وکړي او باید د قدر په سترګه ورته وګوري، هغوی باید هم دې ته ژمن واوسېږي او دغه سی یو اراده د دوی سره واوسېږي چې دغه قانون باید پلی کړی شي. متاسفانه چې موږ لکه تاسو چې په خپل راپور یا خپل خبرو په مقدمه کې وویل، اوس هم لیدل کېږي چې په امنیتي ارګانونو کې د سن نه ښکته علاقان استخدام شوي دي، په ځانګړې توګه په محلي پولیسو کې دغسې عمرونه چې هغه قانوني سن نه دی پوره کړی تر سترګو کېږي.
بله لال صاحب، دا قانون خو نن ولسی جرګې تصویب کړ او حتما به حکومت هم تطبیق کړي، لکه څنګه چې مخکې تاسو اشاره ورته وکړه تر ډېره پرې دا ستونزه د محلي پولیسو په چوکاټ کې شته. داسې هم ویل کېږي، داسې راپورونه سه چې د مخالفینو وسلوالو مخالفینو په لیکو کې هم د ماشومانو څخه استفاده کېږي یا ماشومان استخدام کېږي د جګړې لپاره. ستاسو په نظر د دې ستونزې د رفع کولو لپاره باید څه اقدامات وسي؟ دولت باید څه وکړي؟ چاته باید مراجعه وکړي؟
زمونږ باندې دولت خو ډېرې لارې لري چې د هغې نه استفاده وکړي، چې هغه یو لارې ملګري ملتونه دي، ځکه چې مخالفین خو د دوی هېڅ قسم د عوامرو تابع ځان نه ګڼي او نه د دوی حکمونو ته خپل ځان ژمن بولي. نو په دې خاطر باندې حکومت کولی شي چې ملګرو ملتونو د لارې په دغه مسله باندې فشار راوړي تر څو پورې ټول مخالفین چې هغې د سن نه ښکته ځوانان هغوی جنگ ته سوق کوي یا جنگ ته دیایي، نو د دغې لارې نه کېدلی شي چې یو سن په دغه مسله کې هم هغه د ځوانانو کچه چې ده د سن نه ښکته عمر ځوانان چې دي د هغوی په دغه کې کموالی رامنځته شي د جنګونو په لیکو کې. خو زما په فکر باندې باید په خپل باندې چې هغه څوک چې په اسلامي نقطه نظر نه د مذهبي نقطه نظر نه پوهیږي چې آیا په کوم قانوني سن کې خلک کولای شي چې هغه په اصطلاح چې جهاد ته څوک شي او یا جګړې ته څوک شي هغه دوی زمونږ نه ښه پوهیږي. باید دوی په خپل باندې د اسلامي اصولو د لحاظ نه دوی باید دغه مسالې ته احترام وکړي او هغه ماشومان چې هغه قانوني عمرونه نه دي پوره کړي او هغه په دې باندې نه پوهیږي چې جګړه یا جهاد څه ته وي نو باید د دغه مسالې نه دوی هم خودداري وکړي. خو زما په اند باندې حکومت یوازې همدغه کولای شي چې د ملګرو ملتونو د لارې نه په هغې باندې فشار راوړي تر څو پورې د کم عمر ماشومان جګړو ته سوق نه کړي.
بله بله، ډیره زیاته مننه لال صاحب ستاسو د څرګندونو څخه. ډیره مننه د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو. د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لال ګل لال و چې د ولسي جرګې دغه اقدام په ارتباط زموږ سره خبرې کولې چې نن د پوځي قطعاتو کې د ماشومانو د استخدام د منع د قانون د تصویبولو په ارتباط باندې را سره مرکه درلوده.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. به هم په افغانستان کې تم کېږو. د افغانستان د ولایتي شوراګانو لسکونو معترضو کاندیدان له حکومت غواړي چې د شکایتونو څېړلو ته یو ځانګړی محکمه جوړ کړي. د ولایتي شوراګانو د غړو نن په کابل کې مظاهره وکړه او د انتخاباتي کمیسیونونو د چارواکو د محکمې غوښتنه کوله. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
د ولایتي شوراګانو یو شمېر ناکام کاندیدان انتخاباتي کمیسیون په معاملو تورنوي او وایي چې دوی ته د ولایتي شوراګانو اړوند وروستي اعلان شوي نتایج د منلو وړ نه دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو لسګونه مترس کاندیدان او سلګونه پلویان یې د شنبه په ورځ یو ځل بیا د کابل واټونو ته راوتلي وو او د انتخاباتي عدالت غوښتنه یې کوله. مترسو کاندیدانو او ملاتړو یې په خپلو شعارونو کې ویل د انتخاباتي لانجې د حل لپاره باید ځانګړې محکمه جوړه او د دوی غوښتنې واوریدل شي.
سید کمال کټوازی اما یو تن نوماندې شورا ولایتي د پکتیکا ولایت نه موږ خپل اقدار ته ونه رسیږي. موږ همدا مظاهره دوام لري او موږ اختصاصي محکمه غوړو. رئیس جمهور نه
په همدې ډول کاندیدانو له حکومت غوښتل چې د انتخاباتو په ملي پروسه کې د پراخو درغلیو په تور باید د انتخاباتي کمیسیونونو چارواکي محاکمه کړي.
سید کمال ورداګي هم د بغلان ولایت نه یو تن معترض کاندیدانو نه افغانستان شورای ولایتي د انتخاباتو په خاطر باندې ستاره سادات او نورستاني ډیر زیات غبن کړی ده. موږ تر هغه پورې خپل تظاهرات ته ادامه ورکو تر څو پورې د ستاره سادات او نورستاني محکمې ته ونسپارل شي.
د نتیجې نه هی نه لري. دوی بچاره فلان سره د افغانستان کې موږ د افغانستان د رئیس جمهور او د رئیس صاحب اجرایي څخه غواړو چې واکان دغه خاینین باید محکمه شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون له څه باندې و میاشتو انتظار ورسته تیره اونۍ د عقرب په دریمه د افغانستان د ولایتي شوراګانو د کامیابو کاندیدانو لیست خپور کړ. په دې انتخاباتو کې چې د څه باندې 300 خزو په ګډون 2600 کسانو یو لبل سره سیالي کوله یوازې 455 کسان کامیاب شوي دي. د دې مترزو کاندیدانو د غوښتنو په اړه مو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظر وپوښ. د دې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی د مترزو کاندیدانو د غوښتنو په خبرګون کې ازادي رادیو ته ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا نتایج د شکایتونو کمیسیون له بشپړې څېړنې وروسته اعلان کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د انتخاباتي شکایتونو تازه نظر هم لزان سره ولرو خو بریالي نشو. دا په داس حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان نادر محسنی ازادي رادیو ته ویلي وو دوی به د خپلو پریکړو په اړه خلکو او کاندیدانو ته ځواب ویونکي وي.
ما از هر تصمیم خود
مونږ د خپلو پریکړو په اړه ټولو خلکو ته ځواب ویونکیو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون عمومي او له اسنادو پرته شکایتونه نه مني، خو که مدارک او اسناد موجود وي مونږ ورته ځواب وایو.
د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو له کمپاینونو تر اوسه کابل څو ځله د انتخاباتو په اړه د مظاهرو او اعتراضونو شاهد وو. خلک وایي په دې دوره کې ډیرو لاریونونو، غونډو، کمپاینونو او مظاهرو د دوی ژوند او تګ راتګ له ستونزو سره مخ کړی دی. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم څو ځله ویلي چې دوی هم دا انتخابات بشپړ شفاف او په نړیوال معیار برابر نه ګڼي، خو ویلي دي هغه څه چې دوی په وس کې وو انتخابات یې شفاف کړي او د خلکو رایو ته پکې د دوی د وس مطابق احترام شوی دی. دوی د کاندیدانو غوښتي چې نتایج ومني او له حکومت یې غوښتنه کړې چې په راتلونکي کې د داسې ستونزې د مخنیوي په خاطر په هیواد کې الکترونیکي تذکرې وویشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي د ځوانو لوبغاړو د وژنو قضیه باید تعقیب او عاملین د قانون منګولو ته وسپارل سي. دوی دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې په کابل کې دوه ځوان لوبغاړي په مرموزه توګه وژل سوي دي. په دې ارتباط تفصیل د حمیدې هارون عثمان په راپور کې اورو.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د لوبغاړو د وژنې لامل د یو شمیر کړیو لخوا پر لوبغاړو فشار راوستل ګڼي. د دغه کمیټې سلاکار آریان خیبر وایي له دې عمله چې ځوانان د سپورتي څانګو په مشرتابه کې ځای پر ځای نشي نو یو شمیر کړۍ دوی په مرموزه ډول وژني. دغه اندېښنې وروسته له هغې راپورته کېږي چې دوه ورځې مخکې افغان لوبغاړی الیاس امینیار د کابل په 15مه امنیتي حوزه کې ووژل شو. الیاس امینیار په دې وروستیو کې په ترکیه کې د کورش د سپورت له هغو سیالیو د برونزو مډال ګټلی و چې د پنځو اویا هیوادونو لوبغاړو پکې ګډون کړی و. تر دې دمخه د شبیر عمری په نامه د تکواندو 22 کلن لوبغاړی د کابل په خیرخانه مینا کې وژل شوی و. د اولمپیک د ملي کمیټې سلاکار آریان خیبر د دغه لوبغاړو د وژونکو د محکمې غوښتنه کوي.
اولمپیک د ملي کمیټې سلاکار په ما په آن باندې زما فکر داسې زما برداشت داده چې دا یو لوی توقیه ده د ورزشکارانو په مقابل کې. هغه غواړي چې په ورزشکارانو باندې فشار راولي چې هغه د خپل حقونو نه تیر شي. او ورزشکارانو په ټوله کې غواړي چې په بدني وزن کې ستور پر ریاست کې تغییرات راشي. او هغه ټوپک سالاران، جنګ سالاران، هغه غلا داړماران چې په خوا یې خلک وژلي دي او لاسونه د خلکو په وینو باندې ککړ دي، هغوی یو بیا د ورزش په مدیریت کې رانشي او نوی سالم ځوان قشر مخته شي چې ورزش اداره ته لاس واخلي.
د اولمپیک د ملي کمیټې سلاکار وایي چې په پخواني حکومت کې د هیواد په سپورتي ادارو کې هغه زورواکو د واک چارې په لاس کې درلودې چې په عدلي او قضایي ادارو کې هم نفوذ درلود او د دوی د سرغړونو او جرمونو دوسیې په دغو ادارو کې افت شوي دي. دی وایي چې نوی حکومت باید په دې اړه جدي اقدامات وکړي. بلخوا د کورنیو چارو د وزارت له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس عبدالغفار سیدزاده وایي پولیس پر دواړو دغو مرموزو قتلونو کار کوي او د عاملینو تر نیول کېدو وروسته به د وژلو لامل معلوم شي.
دا د خپل وبخي دا پرون د شپې دا اکم پر نهم د شپې شو تقریبا څلور ساعت نه کیږي چې دا وخت نه تیر شوی ده. په دې باندې پولیس کابل ډیر شدید کار کوي. ان شاء الله تعالی چې زر به نتایج ورته روشن شي. او بل موضوع چې تاسو ویلغه بشیر عمری خو تقریبا په 15 کې واقع شوی ده. په دې باندې نه تنها چې کابل پولیس کار کوي بلکې د موږ د جنایي مرکزی ټیم هم باندې کار کوي. په دې کې څه پیشرفتونه شته، څه محسوس پیشرفتونه موجود دي. خو تر اوسه موږ نشو کولای چې په ډاګه درته ووایو په دې خاطر چې دا خطر دده چې دا قضیه دې افشا نشي.
د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي چې لوبغاړي الیاس امینیار او شبیر عمری د کوراش او تکواندو د ملي ټیمونو غړي وو. د بدني روزنې د ریاست ویان احسان نیرو هم وایي چې دا دوه تکړه لوبغاړي وو او په هغو سیمو کې وژل شوي چې پوره امن وي او د کابل امنیتي حوزې او آن د کورنیو چارو د وزیر کور ورته نږدې وو. په کابل کې د دوه ځوانو لوبغاړو له وژل کېدو سربیره ویل کېږي چې په مزار شریف کې هم نامعلومو کسانو یو لوبغاړی ډبولی دی. خو د کورنیو چارو د وزارت له جنایي جرمونو سره د مبارزې مشر دا یوه شخصي پیښه ګڼي. د لوبغاړو د وژل کېدو او وهل کېدو خبرونه په داسې حال کې خپرېږي چې افغان لوبغاړو په بېلابېلو ورزشي برخو کې هیواد ته بریاوې راوړي او د افغانستان بیرغ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې راپولی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو اوریدل. خو دم غړی تاسې د ازادي رادیو خبرونه اوري. رادیو د افغانستان په ارتباط یو بل مطلب ته د چک جمهوریت پارلمان په افغانستان کې د راتلونکو دوه نورو کلونو لپاره د چکی سرتیرو پاتې کېدل تصویب کړه. ټاکل شوی دی چې چکی ځواکونه به د افغان سرتیرو د روزنې او هغوی ته د سلام مشورو په برخه کې همکاري وکړي. رضوان مراد په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
د افغانستان او ناتو ترمنځ د امنیتی تړون له لاسلیک وروسته یو شمیر اروپایي هیوادونو د افغانستان د راتلونکو په ماموریت کې ونډه اخستو ته خپل لیوالتیا ښودلې ده. په دې لړ کې د چک جمهوریت د جمعې پورس افغانستان ته د خپلو 3500 پوځي روزونکو او پوځي سلاکارانو د استولو پلان منظور کړ. چې کی ځواکونه به د 2015 او 2018 کلونو لپاره په افغانستان کې وي او دغل تبه د افغان سرتیرو د روزنې او هغوی ته د سلام مشورو په ماموریت کې برخه اخلي. چې کی ځواکونه به په افغانستان کې په هیڅ ډول جنگي فعالیتونو کې ونډه نه لري او یوازې د ناټو په مشرۍ د روزنې په ماموریت کې به همکاري کوي. دا مهال 220 چې کی سرتیری په افغانستان کې ځای پر ځای دي چې مخکې تر دې ټاکل شوی و د 2014 کال تر پایه پورې له دې هیواد څخه ووزي. چک جمهوریت په 2011 کال کې په افغانستان کې شاوخوا وسوه پوځیان درلودل. په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان په پوځي ماموریت کې لس چکی سرتیری وشل شوی دي.
او وسم ورسیدلو د خبرونه نیمایي برخې ته سات دوه نیم بجې په کابل کې یو ځل بیا ملالۍ بشیر ته ور ورکو چې مهم لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د لوګر په ارزې ولسوالۍ کې د پولیسو او ملي اردو په یو ګډه اډه باندې نن له انتحاري حمله وروسته وسلوال پر سیمه باندې د راکټونو او ماشیندارو ډزې کوي. د دې پیښې له کبله نه ملکی ټپیان روغتون ته وړل شوي او په سیمه کې یو شمیر نور کسان تر خاورو لاندې دي. د ولسي جرګې اکثر وکیلانو نن د دې جرګې رئیس له وظیفوي موقف څخه په سوء استفاده تورن کړ. دوی دا وکړه چې عبدالرؤف ابراهیمی په غیر قانوني توګه په یو میاشت کې شل ورځې په بهرنیو سفرونو تیروي. د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې نن سعودي عربستان ته 4-0 ماته ورکړه. د یمن شیعه حوثی قبیلې د خپل هیواد ولسمشر ته خبرداری ورکړی دی چې په لسو ورځو کې حکومت جوړ کړي. د پېشمرګه په نوم عراقي کوردی ځواکونه د ترکیه لاله سوریه ته داخل شول. څو هلته له سوری کوردانو سره څنګ په څنګ د کوبانی په شار کې د اسلامي دولت له وسلوالو سره جګړه وکړي. واشنگتن وای د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د اروپای ټولنې د بهرنیو تګلارې مشربه د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره په امان کې د ایران د اټومي لانجې په اړه خبرې وکړي. او د اوکراین د ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسک چارواکي د انتخاباتو لپاره تیاری نیسي.
له ملالۍ بشیرنا مننه چې مهم لاند خبرونه وړاندې کړل. اوس به مو نجيبه زمان د اقتصاد لنډي څخه د مهمو خبرونو څخه تاسو خبر کړي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د سوداګرۍ وسنۍ وزارت وایي چې په هیواد کې د مرمرو په موجوده قانونو باید پانګونه زیاته سي. د دغه وزارت مرستیال متصل کومکی ازادي رادیو ته ویل اوس مهال د مرمر ډبرو په برخه کې نږدې 350 میلیونه ډالر پانګونه شوی ده. د شاغلي کومکی په خبره کې چیرې په دې برخه کې پانګونه زیاته سي دغه صنعت به هم په افغانستان کې وده وکړي او له دې سره به ډیری کسانو ته د کار زمينه برابر سي.
نیرو د کارم په افغانستان کې د دې صنعت لپاره ډیره ده او افغانستان د جوړونې په حالت کې دی. موږ تاسو ته وایو چې افغانستان مرمر ته ضرورت لري. نو که چېرته موږ دې صنعت کې پانګونه ته ملا وتړو یو به داخلي د مارکیټ ضرورت چې په افغانستان کې برابر شي بل خارج ته به موږ صادرات ولرو.
دا په داسې حال کې ده چې په هلمند ولایت کې د نامنوی له امله د مرمر ډبرې په غیر قانوني توګه استخراج او پاکستان ته قاچاقېږي. د بلخ ولایت سیمه ایز چارواکي وایي دغه ولایت د برېښنا عواید سش کال شل سلنه زیات سوي دي. دغه ولایت د برېښنا ریاست مشر محمد ناصر ازادي راډیو ته ویل د بلخ ولایت د برېښنا ریاست عواید په روان کال کې د شپږو میاشتو په ترڅ کې 900 میلیونه افغانۍ ته لوړ شوی چې تیر کال دغه عواید 800 میلیونه افغانۍ وي. شاغلي ناصري وایي چې د بلخ ولایت برېښنا ریاست مشخصه بودیجه نه لري او خپل کارمندانو ته د لاسته راغلو عوایدو څخه تنخوا ورکوي. ناصري زیاته کړه دولتي ادارې او خلک له دغه شرکت څخه شاوخوا 400 میلیونه افغانۍ پوروړي دي. دی وایي اوس مهال بلخ ولایت له ازبکستان 300 میګاواټه برېښنا واردېږي چې د دغه ولایت په مرکز او شاوخوا سیمو کې ورڅخه استفاده کیږي. د کابل په بازارونو کې د لومړنیو اتزاقي موادو بي یو اومنی بوجي پاکستانی اوړه 1,300 افغانۍ، یو درنیمنی بوجي ورج 2,200 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي بوره 1,200 افغانۍ، 14 لیټر غوړ 1,300 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 15 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 15 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم په 15 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 پټه پوله، یو ایرو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 1.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 15 پټه پوله، د امارات یو درهم 15 افغانۍ 6 پټه پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 1 پټه پوله، او زر پاکستانی کلداري 15 افغانۍ.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. اوس هم د سپورټ د مینهوال لپاره یو مطلب لرو. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ټیم وکړی سول د پاکستان د 19 کلنو ټیم په وړاندې د لوبو اتلولي وګټي. البته دغه لوبه پرون وه. زموږ خبریال صفي الله ستانکزي د کرکټ بورډ له عمومي رئیس شهزاده مسعود سره مرکه کړې او په سر کې یې له ښاغلي مسعود نه پوښتنه کړې چې د پاکستان د کرکټ 19 کلنو په وړاندې دا اتلولي څومره د اهمیت وړ ده.
پاکستان ملی کرکٹ شورا دہلی عزیت لری اور خوش بختانہ افغانستان ٹیم نسکلن ٹیم کے کم امکانات باوجود وہ کول پاکستان والے پیاوڑی نسکلن ٹیم تھا پتہ سیریز کی ماتے وار کی چاوالا ماتے ہم پھول ایک طرف ہم ماتے ہوا یعنی پلس ایک ماتے وار کلا نن هم چې پاکستان ته پدریم لوبه کې ماته ورکړه یعنی د نشبه تو منډو په توفیق سره چې دا د افغانستان د نسکلو ټیم لپاره لویه کامیابی وه او زه دغه کامیابی د ازادۍ د رادیو له طریقه خپل ټول هیوادوالو ته مبارکي وایم. لوی شکست چې پاکستان ته ورکړه او دا امیدواری موږ ته پیدا کړه چې د موږ د کرکټ راتلونکی په افغانستان کې ډېر روښانه.
د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ملي لوبډلې ځینو لوبغاړو لکه ضیاء الرحمن اکبر په دوو لوبو کې 2 وکټې واخیستلې چې دا د پام وړ خبره ده. همدارس ځینو په بیټنګ کې حضرت زازی، احسان الله، شاهد الله، محمد سردار دوی ډېر ښه بیټنګ هم کړی دی. ستاسو په نظر څه علت دی چې افغان ټیم ډېر پیاوړی دی نسبت د پاکستان ټیم ته؟
یقینا سره دی چې موږ کوچ خپل داخلي کوچ دی دولت احمدزی چې ډېر ښه منظم پلان دوی ته ورکړه. د موږ کیپټن سیم ډېر ښه کیپټن سی وشوله او بالرانو په خپل ځای باندې ډېر ښه بهترین بالینګ وکړه او بیټسمینانو خوشبختانه په خپل ځای باندې ډېر ښه بیټنګ وکړه چې ښه نمونه د اول میچ او د اخر میچ و. یعنی دغه سیریز په یو خاص پلان باندې او په خاص مهارت باندې دوی وګټه چې دغه د افغانستان دی کرکټ دی ادارې او بلکې د افغانستان د ځوانانو لپاره یو لوی لاسته راوړنه بوله.
لدی ورسته به افغان ځوانان د ایلیټ کپ سیالي ته ورزي. اهل ته به دوی څومره په اسانۍ سره وکولای شي چې خېلو به وکي.
د افغانستان ټیم اوس په ډېر او عالی روحیه کې ده او اکثره هغه ملکونه چې په دغه لوبه کې برخه اخلي هغه ته ماته ورکړي ده ان شاء الله تعالی چې دوی په دغه لوبه کې هم اول مقام ترلاسه کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس شهزاده مسعود چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبغاړو د پرونی بریا د اهمیت په ارتباط معلومات راکول. خو د افغانستان د رګبي ملي لوبغاړو نن سعودي عربستان ته 45-0 مات ورکړه. دغه فدراسیون اجرایي رئیس اسدزی ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا پراختیا لوبي د امارات په الاین کې روانې دي چې افغانستان وکړای سول نن عربستان ته په خپل دریم لوبه کې ماته ورکړي. افغانستان په دې بریا سره نیمه پای لوبه ته لار پیدا کړه. تاسو کولی سئ د خبر راپور د ازادي راډیو پر ویب پاڼه پیدا کړئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .org.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر 15 بجو پوری.
لکه څنګه چې مو په خبرتیا کې هم واوریدل، تر شنه اسمان لاندې یا زیر اسمان کبوت پروګرام پوره پر 2 بجو پیلېږي او په ژوندۍ بڼه تاسو کولی سئ واوري. د دې خبرونې په لومړي یو ساعت کې په افغانستان کې د مخدره موادو په ارتباط باندې خبرې لرو چې دا څومره ستونزمن کار دی او څومره افغان حکومت توانېدلی دی چې په وړاندې مبارزه وکړي. او په دوهم ساعت کې چین ته د ولسمشر اشرف غني د سفر په ارتباط باندې بحث لرو. نو تاسو هم کولی سئ چې زموږ رادیو ته د بحث په بحث کې د خپل نظر د ورکولو په خاطر زنګ ووهئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. خو اوس به پام وکړو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن پر کومو مسایلو باندې مطالب خپره کړي دي. ناجي ساپۍ د کابل ورځپاڼو ته کتنه کړې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ بیا هم له چین سره د افغانستان د اړیکو په پراختیا او له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه لیکنې او تبصرې کړې. سرنوشت ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د چین په بیجنګ ښار کې د آسیا د زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې له وسلوالو طالبانو غوښتي چې په بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا لیکلي چې ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې سوله د افغان حکومت مهم لومړیتوب وباله او ویل چې موږ له خپلو ټولو نړیوالو دوستانو هم غواړو چې د افغانستان په مشرۍ د سولې له بهیر څخه ملاتړ وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي چې افغانستان د سویلي او منځنۍ اسیا په نښلولو کې مهم رول لري او که چیرې په دې هیواد کې د جګړې او د نورو اهدافو لپاره لاسوهنې روانې وي نو د سیمې او نړۍ دا ستر پلان هم له ننګونو سره مخ کیږي. د ورځپاڼې د لیکوال په اند د استنبول بهیر د افغان سولې ثبات او پرمختګ لپاره تر ټولو غوره میکانیزم دی نو هیله ده چې دغه کنفرانس له افغان حکومت څخه د سیمې د هیوادونو او د نړیوالې ټولنې د قوي ملاتړ لپاره روښانه پیغام له ځان سره ولري او د افغان سولې او پرمختګ لپاره لاس په کار شي. محور ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې له چین سره د افغان حکومت نږدې کېدل تر یوه بریده له امریکا سره پر اړیکو اغیزه کولی شي نو ولسمشر غنی باید له ځواکمنو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو تعادل وساتي. په دې مطلب کې ویل شوي چې د آسیا د زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چینی چارواکو ویلي حکومت یې په افغانستان کې د سوله ییزې بیا رغونې لپاره یوازې لفظي ملاتړ نه بلکې عملی ګامونه به اوچتوي چې افغانستان په خپلواک ډول د ځان د پرمختګ ظرفیت پیدا کړي. او په پای کې سرنوشت ورځپاڼې لیکلي چې چین او افغانستان لا نور نږدې کېدونکي دي. داسې ښکاري چې دواړه هیوادونه له امنیتي، سیاسي او اقتصادي اړخه اړ دي چې یو له بل سره همکاري وکړي او دغه همکاري د دواړو اړخونو په ګټه ده. د ورځپاڼې د لیکوال په وینا چین که پخوا په سیاسي او امنیتي برخه کې ډېر څه نه و کړي، اوس وایي چې له پاکستان سره به د افغانستان د ستونزې په حل او سوله کې د دریمګړي په توګه عمل وکړي. دا ټول هغه پرمختګونه دي چې افغانستان ته د سولې، امنیت، ثبات او اقتصادي پرمختګ په برخه کې مهم بلل کېږي او هیله ده چې دا اړیکې د همدې اړتیاوو او ګټو پر بنسټ لا زیاتې پیاوړې شي.
وسم یو نړیوال مطلب. د عراق کورد ملیشه ځواکونه چې پېشمرګه ورته ویل کېږي د ترکیې له لارې سوریې ته ننوتي. سو د سوریې په سرحدي ښار کوباني کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه کې د کوردي جنګیالیو ملاتړ وکړي. لږ تر لږه یو نیم سل عراقي پېشمرګه تېره شپه په وړو وړو ډلو کې د وسلو له لاریو سره د ترکیې له خاورې کوباني ته پر پوله ور واوښتل. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د څو اونیو راهیسې په کوباني کې د سوریه کوردان د اسلامي دولت له وسلوالو سره په جګړه بوختي خو پرمختګ یې نه دی کړی. په کوباني کې د جګړې له پیله لسګونو زره کسان ترکیې ته تښتېدلي دي. رپورټونه وایي تېره شپه خلک په لارو او سړکونو د عراقي پېشمرګو د هرکلي لپاره ولاړو. د سوریه د بشري حقونو د څارنې اداره چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د عراق پېشمرګه له هغې لارې کوباني ته ننوتلي چې مخکې هم د سوریه د کوردانو تر کنټرول لاندې وه. دا اداره وایي چې پېشمرګه کوباني ته له ننوتلو سره د کوباني کوباني ناره وهلې. دا اداره له لندن په خپل رپورټ کې وایي چې کوباني ته د دې پېشمرګو له رسیدو سره په تقریبا یو وخت کې د امریکا بې پیلوټ الوتکو کوباني ښار ته نږدې په دریو ځایونو بمباري وکړه. د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې د کوباني ښار د نیولو هڅې کوي. تېره میاشت په سوریه کې د امریکا د هوایي عملیاتو پیلېدو له کورد جنګیالو سره مرسته کړې چې د کوباني ښار د سقوط مخنیوی وکړي. د روانې میاشتې په پیل کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان انتقاد وکړ چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پر کوباني ډېر زیات تمرکز کړی او دا د دې سبب سوی چې نور ښارونه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې لاسته ولویږي او یای خلک له زیات تهدید سره مخامخ سي. اردوغان وویل په سوریه کې نور ښارونه هم د اسلامي دولت په نوم د دغې وسلوالې ډلې لخوا له خطر سره مخامخ دي چې باید هلته هوایی عملیات پیل شي.
دا کوباني مسئله سدر
زه فکر کوم چې پر یو مهمه مسئله باید ټینګار وکم او هغه د کوباني ښار دی. ولی کوباني؟ ولی نه یو بل ښار؟ ولی نه ادلیب، هما یا همس یا دیر زور؟ ولی نه عراق چې څلوېښت فیصده خاوره یې نیول سوې ده؟ ولی موږ په هغو ولایتونو کې د مداخلې فکر نشو کولای؟ اردوغان زیاته کړ چې په کوبانی کې چې له ترکیه سره پر پل پروت دی ملکی خلک نه دی پاتې او د ښار نږدې دوله کستوګن په ترکیه کې ځای پر ځای شوي. نو د سوریه په نورو ښارونو کې چې زیات ملکی خلک تر تهدید لاندې دي باید عملیات وسي. خو د سوریه حکومت د انقره پر دې پرېکړه شدید انتقاد کړی چې له خپلې خاورې د عراق پشمرګو ته اجازه ورکړه چې سوریه ته ننوځي. د سوریه دولت ویلي د ترکیه دا کار د دوی د خاورې پر بشپړتیا یو څرګند تیری دی. په عین حال کې د ملګرو ملتونو رپورټ وایي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې د بهرنیو وسلوالو جلب او کومارلو ته په بې ساري ډول شدت ورکړی دی.
او سم د سوریه څخه اوکراین ته ځو. د اوکراین په لوهانسک او دونیتسک سیمو کې چې دواړه د روس پلوه بیلتون غوښتونکو په ولکه کې دي چارواکي وایي دوی انتخاباتو ته تیاری نیسي. په دغه سیم کې د انتخاباتو د جزئیاتو په ارتباط صالح محمد صالح راپور راکوي.
د اوکراین په ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسکي دغه انتخابات سبا په پام کې دي. په لوهانسکي د دغه انتخاباتو په درشل کې نن د چوپتیا د ورځې په توګه منځل کیږي چې کمپاینونو ته اجازه نسته او د کمپاینونو پوسټرونه لمخ کې لري سیوی دي. د لوهانسک د نومول سیوی جمهوریت د مشرتابه لپاره څلور کسان کاندیدان دي چې په هغو کې اوسنی رهبر ایګور پلوتنیتسکي هم شامل دی. درې نور کسان د سوسیال غورځنګونو غړي دي چې د نومول سیوی ولسی شورا څوکیو ته کمپاین کوي. خو د اوکراین په دونیتسک سیمه کې د چوپتیا ورځ لغوه سوې او کاندیدان اجازه لري چې خپل کمپاینونه وکړي. د اوسنی رهبر الکساندر زخارچینکو په ګډون درې کسان د دونیتسک د نومول سیوی جمهوریت د مشرتابه لپاره په کمپاینونو بوخت دي. دوه نور غورځنګونه بیا په ولسی شورا کې د څوکیو د ګټلو لپاره مبارزه کوي. پلسکونو دولتونو او ملګرو ملتونو ویلي چې دوی به د اوکراین د ختیځ په دغو دوو بیلتون پالو سیمو کې دغه انتخابات په رسمیت ونه پیژني. د امریکا متحده ایالاتو پرون ویل چې دوی هم د روس پلو یاغیانو لخوا دغه انتخابات په رسمیت نه پیژني. په همدې حال کې اروپایي ټولنې او ناټو تړون هم دغه انتخابات غندلی دي.
او سم د ځوانانو ونیس پروګرام تاندې څنګه چې نورګل شفق وړاندې کوي.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. ولې زموږ ځینې ځوانان د بل په خلا او یا په خپل ځینې داسې په هنځي ټاکي چې ښایي په راتلونکي کې کار پیدا نه کړي؟ معیارونو ته په کتو باید پوهنځي وټاکل شي. دوستانو په نننۍ تاندې څانګه کې د دې موضوع تر څنګ د ځوانانو ترمنځ د تیاتر محبوبیت په اړه هم غږیږو. او څو ورځې مخکې د تیاتر اتم فیسټیوال له حاله مو خبرو چې ګڼو زلمیو او پیغلو پکې ګډون کړی و. زه نورګل شفق یم او تاسو ته تاندې څانګه وړاندې کوم. همزولو په تیرو څو کلونو کې د افغان ځوانانو د لوړو زده کړو ترمنځ یو لوی خنډ کانکور ګڼل شوی. خو اوس بیا لدې هم ځوانان زوريږي چې لوړې زده کړې یا په هیواد کې دننه او یا له هیواده بهر وکړي خو په کارموندنه کې بخت یاري نه ورسره کوي. دا یو موده څو خاص په هنځي دوستانو د افغان ځوانانو ترمنځ هم شوی. خو کچېری هر ځوان هغه په عامه اصطلاح هم دغه په هنځیو ته کشور کړي نو بیا به په نورو برخو کې متخصص کسان لکومه کوو. ظاهره خبره ده چې کله په یو برخه کې کادرونه له حد ډیر شینو خالی پوستونه به نمومي. دوستانو لکه څنګه چې اوس د یو شمیر ځوانانو ترمنځ د نړیوالو اړیکو، تجارت او د یو شمیر نورو پوهنځي علاقمندان ډیر شوي، همداسې یو موده مخکې د حقوقو پوهنځي مینوال هم زیات وو چې اوس یې ډیر فارغان بیکاره ګرځي. دغه ځوان ته غوښ شي
مامون یم طالب یم. ما د حقوق سره ډیر علاقه ده. مثلا وایي مسلکي دغه شوق لرم. کارونه ډیر په مشکل پیدا کیږي. همدې لپاره خلک زړه والی دی. مکتب و شمی نه درس نه سړي زړه والی ده. ما ورور حقوق پنځه خلاص کړی ده. کار نشته.
ملګرو نذیر احمد نذیر چې له هیواده بهر یې د نصاب برخه کې ماستری اخیستې وایي چې کچېرې له خپلې علاقې پرته نور ته په کتو سره تشویق شي او پوهنځی وټاکي ښایي ګټه ورته ونه کړي. دی وایي دا ټاکنه باید له ډېر فکر سره وشي.
تر ډېره پورې زموږ ځوانان چې دي یو ډول سیالۍ کې وي د رشتو په انتخاب کې. زما پلاني ملګري مثال نړیوال اړیکې او بلبل ولوسو زه ولې ونه لولم. دویمه خبره دا ده چې دوی پوره معلومات نه اخلي پرته د دې نه چې په دې باندې فکر وکړي چې آیا دغه پانځي یا دغه ماستری دوره د دوی د علاقه سره سرخوري دوی هغه برخه وایي چې د بل ملګری انتخاب کړی ده. زه فکر کوم چې کچیر موږ ټول په دې برخه باندې تاکید وکړو چې بل ملګری انتخاب کړی ده، بل ملګری زده کړې پکې کوي، یو وخت کې به داسې وخت راشي چې په هغې برخه کې موږ زښته ډېر کدرونه په خیر سره ولرو. خدای دې وکړي دارې برخې، ولې په یوه برخه کې به برعکس هېڅ ونه لرو. د مثال په ډول یو څوک دی د ډیکوریشن په برخه کې ښه ذوق لري، دای که د ډیکوریشن په برخه کې تخصص واخلي زده کړه وکړي، نو د دې ګټه به نظر هغه ته چې ډیرو کسانو انتخاب کړی ده، کار به یې ډیر وي، قدر به یې ډیر وي او امکانات به یې ډیر وي.
حمزول عبدالله غواړي چې په راتلونکي کې اقتصاد رشته ووایي او وایي چې دای په خپله خوښه ټاکلې، او پیغله مژګان سادات بیا وایي چې ځکه یې انګریزي ادبیات انتخاب کړل چې هر ځای او په هر اداره کې ضرورت احساسېږي.
نوم یې عبدالله دی او متعلم دی مکتب. ولا زړه مې چې اقتصاد وایم، اقتصاد رشته مې خوښه کړې ده او غواړم چې ووایم. نه چانه دې ته ویل خپله علاقمندي ورسره لرم د اقتصاد له پوهنځي سره، غواړم چې ووایم. ولا د نوې دولت چې راغلی ده لږ توقع مې زیاته شوې ده، وظیفه مې راته پیدا شي په آینده کې، ځکه د نوې دولت سره ډېره توقع پیدا شوې ده.
زما نوم مژګان سادات دی او د ادبیاتو انګلیسي محصل یم. کاري مواقع لري، ځکه چې په دې جامعه کې، البته په افغانستان کې، په هر ځای چې یو محصل ځي چې غواړي چې یو کار واخلي، په هغه ځای چې ځي د هغه غوښتنه اول دا ده چې انګلیسي بیا یې زده وي.
ملګرو ځینې ځوانان وایي چې که چیرې یوه داسې اداره واوسي چې دوی ته د مسلکونو په انتخاب کې لارښوونه وکړي نو ښه به وي. دغه دو ځوانان وایي
مونږ امید لرو چې کاشکې د اداره جوړه شي چې مونږ ته یو مسلک راوخی، چې مونږ ته وایي چې دا رشته وایستې ته په آینده کې تاسو ته کار پیدا کیږي، مونږ بېکاره پاتې نه سو. داسې اداره که جوړه شي مونږ ته بېخي ښه کیږي.
داسې ارګان خو باید وي چې محصلین ته یا شاګردان چې غواړي چې په پوهنتون کې دې راهنمایي وکړي، هغوی ته چې تاسو په دغه رشته چې علاقه لري یا په دغه رشته چې تاسو استعداد لري، تاسو کولای شئ چې په هماغه رشته کې درس ووایي، نه هغه رشته چې ملکیت یا هغه نوم لري یا ستاسو فامیل غواړي چې په هغه رشته کیدی. دا سم کار نه دی، هغه خلک چې بیکار دي دا هغه دلیل یو دا هم دی چې دا سی ورګان نشه چې هغه ته راهنمایي وکړي، لارښوونه وکړي.
خو دوستانو نذیر احمد نذیر وایي چې دا سی اداره په نورو هوادونو کې هم ممکن نه وي، او وایي چې له 12 فارغ ځوانان بیا په داس یو مرحله کې وي چې ل خپل فکر کار اخیستل شي. د ځینې لارښوونه هم لري.
ما په دغه اداره په نورو هوادونو کې نه دا اوریدل چې دا سی اداره د وجود ولري. زموږ ځکون کې چې لوړ زده کړې کوي او تخصص اخلي، هغه وګرځي کون کې نه دي چې فکر نشي کولای. د پانتون کچه د دې وړ نه ده چې څوک دې په دې برخه کې لارښوونه ورته وکړي. دوی د خپل په دې باندې توانی کې چې افغانستان د معدن د استخراج په برخه کې څوک نه لري، افغانستان د بیمې په برخه کې تخصص ته اړتیا لري، افغانستان د ګمرکي مدیریت په برخه کې تخصص ته اړتیا لري، افغانستان د کلیو پراختیا په برخه کې بسته وزارت لري، ولی تخصص کسانو پکې یا به بیخي وینه یا به ډیر کم وي. دوی خپله د فکر کولی شي چې کومه برخه نیمګړتیا لري یا کسانو ته ضرورت لري.
مننه چې تاندې څنګه اوري. دا خبرونه په همدې نوم په فیسبوک کې هم موندلی شي، او د ویب پاڼې پته مو ده www.azadiradio.com. چې سلور کونج دنیا وی ساج پوه ترجمان زما مینې زما زانا افغانستان. ملګرو د پوهنځیو په ټاکلو کې د ښکلو هنرونو پوهنځي ته هم د دې لپاره چا په خوازړه نه ښه کاوه چې هنرونو لکه تمثیل، سندرغاړي، نقاشي، مجسمه جوړونه او ځینو نورو ته په افغاني ټولنه کې په ښه سترګه نه کتل کېدل، یا اوس هم ځینو سیمو کې په درنه نه ورته ګوري. دوستانو، تیاتر هم له دغو هنرونو یو دی چې په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ خاص محبوبیت موندلی. سمو دا مخ کی همزولو په کابل کې د افغانستان د تیاتر اتم فیسټیوال و چې د مرکز په ګډون د هیواد له بیلابیلو ولایتونو ګڼ شمېر زلمیو او نجونو پکې برخه اخیستې وه. ما یې یو څو وغږول. دوی ویل
د کندهار ولایت څخه راغلی یم، نوم مې میهن دی او تخلص مې نوري دی. ولا مسلسل دغه اته کاله پرله پسې موږ په دغه جشن واره کې ګډون کوو. موږ ماشاءالله په کندهار کې فعال د تیاتر ټیمونه لرو. هلته تیاتر ډیر پرمختګ کړی دی. اوس 15 په شاوخوا کې تیاترونه پروډکشنونه ستا چې هر یو خپل ځانته تولیدات لري. ښځینه کارکوونکي یوازې زموږ سره د دوبلې په بخش کې کار کوي چې هغه موږ فلمونه دوبلې کوو، سریالونه دوبلې کوو.
فاطمه عملیه سم
از مواسمین گروپ چه بامیکا از ولایت بامیان.
زه فاطمه امیریم. د بامیان د بامیکا تیاتر یو مسله. موږ له بامیانه د فیستیوال ته راغلي یو. په بامیان کې د تیاتر په برخه کې ډیر فعالیتونه لرو. ښوونځیو ته ځو او د ښوونې او روزنې په برخه کې تیاتري نندارې وړاندې کوو. تیاتر به په کابل کې یو څه پرمختګ کړی وي، خو په ولایتونو کې نه دی کړی. موږ له ډیرو ستونزو سره مخ یو. دولت باید ډیر کار ورته وکړي، خصوصا په دې برخه کې چې خلک تیاتر ته په خسترګه وګوري.
ملګرو، د دې فیستیوال جوړونکو یو هم د ګویتا انسټیټیوټ اداره وه. د دې ادارې فرهنګي مسؤل ابراهیم هوتک وایي
د دې جشنواره کې د ولایت څخه تقریبا 8 ډلې راغلي وې. د کابل نه هم وو ډلې په دې جشنواره کې شرکت کړو، چې په مجموع کې 15 نندارې لیدونکو ته وړاندې شولې. د دې تر څنګ ورکشاپونه هم دایر شو. ډېر جالب ترکیب و، بالکل ځوانان پکې زیات زیات تنجونی د بیلابیل ولایتونو بالخصوص هرات او فرانه راغلی وي. دو درې میاشتې رئیس په دې باندې کار روان و، او وروسته له دې چې د ولایت څخه بلنه کړې وه چې خپل نمایشات کاندید کړي، بیا د یو پذیرش کمیټه خپل کار وکړ، او د دې ډېرو راغلو نمایشاتو له جملې څخه یې 8 جمع و کابل ته د جشنوارې ته غوره کړه او هغوی وبلل شو. هغه ولایتونه چې نمایشنامې د کمیټې لخوا نه وي منل شوي، د هغوی ډایرکتران وبلل شو چې دلته هم حضور ولري او د دې جشن مستفید شي. اساسي خبره دا وه چې د تیرو کلو په پرتله سږ کال د کیفیت په هکله زیات فکر شو.
ملګرو هوتک همداراز وایي چې نوی حکومت باید تیاتر ته ډېره پاملرنه وکړي، چې په تیره دوره کې خاصه توجه ورته ونه شوه. ښاغلی هوتک دوستانو زیاتوي چې اوس د پخوا په پرتله له تیاتر سره د ځوانانو او افغانانو مینه او توجه زیاته شوې ده، چې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځی او پکې ګڼ محصلان یې یو څرګند مثال دی.
زمونږ او تاسو ټولنه ډېره سنتي عنعنوي ټولنه ده. تمثیلي هنر ته ډېر پکې خاص ارزښت نه ورکول کېږي. تیاتر ته د هغه هنري ارزښت چې لري د هغه په سترګه نه کتل کېږي. د یو اداکارۍ او د مسخرهګرۍ فکر ورته کېده او تر حاله اوس هم کېږي. ولې فکر کوم په دې اخرو وختو کې د ځوانانو توجه دته او د ټولو ستونزو سره سره بیا هم د دې خبرې ته مخه کول او د هغه هنر اجرا کول دا خپله یو مثبت ګام دی. کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځی تیاتر ډیپارټمنټ لري. اول ته پسلاو کونو هم پلاساو محصلان اوس د تیاتر په بهر کې ذکر کې او د راتلونکي تیاتر د پاره یو غټ سرمایه ده.
اوس وایو وداندیو رونا او دوستانیو کی تاسو دی یو تر بل قربانیو
هم ځلو دې غونډې ته راغلیو. ځینو ګډونوالو کده داسې فیسټیوالونو ستاینه کوله، نو ځینو بیا پر دولت او اطلاعات او کلتور وزارت نیوکې کولې چې څومره په کار دی هغومره کاري تیاتر ته نه دی کړی.
موږ په دغه جرلس کالو یا په دغه دولس کالو کې ورسره لاس ګریوان یو، هغه د دولتي چارواکو نه پاملرنه د تیاتر ته چینه ده کړی. یوازنې شی همدغه تیاتر دی چې د کمی ستونزې او کمی ناخواله چې په ټولنه کې وي هغه خلکو ته ور پنه شکوي. موږ ته نه وزارت کوم پاملرنه کړي، نه خاص د کندهار اطلاعات کلتور پاملرنه کړي، نه دولتي کوم نور چارواکو موږ سره کوم داس خاصه پاملرنه کړي. د خاص نمایشي کارونه کوي.
زمیلو تک هم د غزنی څخه راغلی او د افغانستان د تیاتر اتمی جشنواره ته راغلی. ما په خو زمانو کې دغه شان ډیر وو، تیاتر ته ډیره توجه شوی و، کو ورسته بیا نه وشوي. په اوس وخت کې بیا ډیره توجه ورته شوی ده. زه ډیر خوشاله یم او اوس خلک په ډیره خسترګه ورته ګوري او ډیر نوی ممثلین روزل شوی دي. حتی په خارج کې هم په تیاتر کې کار کړی دی. دا ډیر یو خلاص ترونه ده.
نوم جاوید احمد وطنیار دی، د کندهار تیاتر او نندارې مسول یم. کدا فستیوالونه دایر سي دا به زوایم چې د ولایتو د پاره یو د زمينه چې د نور ولایتونو نمایشات وګوري او بل د دې څخه زده کړه کولای شي. څنګه په ولایت کې دوغې د پاره د زده کو زمينه برابر سوی نه دی. وازنی لار دغه فستیوالونه چې راځو دا زده کړه کو او خپل ولایتو ته زول دغه اونرو څخه بیا استفاده کو.
دوستانو، د پرواز د ننځکو تیاتر او د ازدر تیاتر یو همکار اومان ویسا هم وایي چې تیاتر په کلتور جوړونه کې مهم رول لري چې باید دولت خاصه توجه ورته وکړي.
وزارت اطلاعات فرهنگ نه بلکې از مقام ریاست جمهوری خاص مایست که یک استراتژی بسیار
یوازې له اطلاعات فرهنگ وزارت نه بلکې په خپل له جمهور رئیس غواړو چې د فرهنگ جوړونې هنر په برخه کې دي یوه مشخصه تګلاره جوړه کړي. ولایتونو ته په دې برخه کې ډیر پام وکړي. خلک دې د تیاتر لیدلو ته تشویق کړي، ځکه چې تیاتر د ټولنې د مالم حیثیت لري. له تیاتر د بشپړ امن پر اوستو د بی سوادۍ پورا کولو او د ټولنې د نورو ټولو نیمګړتیاو په لمنځه وړلو کې کار اخستلای شو.
هم مشکلای که در جامعه داریم.
همزولو د غونډې په پای کې د افغانستان د تیاتر د اتم فیسټیوال پر ګډونوالو ستاینلیکونه وویشل شول. د تیاتر په برخه کې د ابراهیم هوتک د خدمتونو له امله هغه ته د پل فکری کړی لخوا یو ځانګړی ستاینلیک هم ورکړل شو. ما ویل ولې موږ ښاغلی هوتک د دې ستاینلیک وړ وباله؟ نو د دې کړی مشر اجمل ترمان وویل
وروسته هغې چې ولسمشر حامد کرزي په کار پیل وکړ د ګویت انسټیټیوټ په همکارۍ او د ښاغلي ابراهیم هوتک په نوښت باندې دغه د تیاتر جشنونه پیل شول چې زه فکر کوم دغه یوه لسیزه کوم کار چې ابراهیم هوتک د افغانستان د تیاتر د پراختیا په برخه کې کړی فکر کوم دا بېساری دی او ځای درلود چې په دې برخه کې هغه کسان چې نازول شوي دي مډالونه ورکړل شوي دي ښاغلي هوتک هم باید په دغه برخه کې وي. که څه هم زموږ ستاینه دومره نه ده یوازې یو ستاینلیک دی فکر کوم چې په دې توګه به ښاغلی هوتک د نور کار لپاره هم وهڅول شي او په راتلونکي هم د تیاتر برخه کې ښه کارونه ترسره کړي.
ملګرو تاندې څنګه په همدې ځای پای ته رسیږي. که غواړې موږ ته برېښنالیک راولېږې نو پته ده شفق @rferl.org. د خدای پامان.
زدا وطن کو بدان خرم خدمت به ضرور کم پکی د عمر خزان خرم خدمت به ضرور دا زندہ پہ مان دے غلام پکی کرما دا زندہ پہ مان دے غلام پکی کرما.
آزادی رادیو لاونه.